او د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه درته د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د هلمند د مارجې د عملیاتو، د افغانستان د نورو سیاسي او امنیتي پیښو او غټو تحولاتو او همداشان په سیمه کې روان وضعیت په اړه تازه ریپورټونه او مطالب درته خبرو. اونیس پروګرام د اونۍ انتخاب د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د هلمند والی ګلاب منګل وایي چې په مارجې کې د عملیاتو پرمختګ ښه دی او دوی په سیمه کې د تصفیه کار پیل کړی دی. د ناټو ځواکونه وایي شپږ سرتیري په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ضد په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. له پاکستان څخه رسیدلي وروستي رپورټونه وایي چې د القاعده له شبکې سره د تړلي سراج الدین حقانی یو ورور په دغه هیواد کې د امریکایي الوتکو په وروستیو بمباریو کې وژل شوی دی. او د نړیوالې اټومي انرژي اداره وایي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ترلاسه شوي معلومات هغو اندېښنو ته لار هواروي چې دغه هیواد د اټومي وسلو د سرګلولو د جوړولو کار پیل کړی. په مکرید د ساعت د خبرنو تفصیل ته. د هلمند والی ګلاب منګل ازادي رادیو ته نن په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په مارجې کې عملیات شپ پر مخ روان دي او د سیمې تصفیه پیل شوې ده. ګلاب منګل وایي د تصفیه مرحله د یو شمېر دلایلو په خاطر لا پیچلې ده.
په سیمه کې زخت زیات مینونه کرل شوي دي او لا هم کرل کېږي. دویمه خبره دا ده چې په سیمه کې ملکي وګړي اوسېږي. طالبانو مخکې د عملیاتو څخه سیمه ییز وګړي پرېنښودل چې له سیمې څخه ووځي. نو اوس مهال طالبان او مخالفین د سیمې خلک د خپل سفر په توګه استعمالوي، د دوی له کورونو نه استفاده کوي. نو دا عملیات ځکه د تصفیه مرحله لږه ځنډنۍ شوه.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال څرګندوي چې په مارجې کې د عملیاتو ویری لا هم خلک د تیښتې په حال کې دي او د مرستو لپاره د اړتیا شخصوي د یورسب په خبرونه کې په دې ارتباط له هلمند په تفصیل معلومات وړاندې شي. د ناټو ځواکونه وایي شپږ سرتیري پرون د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې وژل شول. ناټو وویل چې درې سرتیري پرون د ماینونو په چاودنو او درې نور په وسلوالو نښتو کې وژل شوي. ناټو د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې دوه برتانوي سرتیري په هلمند کې د عملیاتو په جریان کې وژل شول. په دې له دې سره د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د دوه عملیاتو په ترڅ کې چې له تیرې شنبې راهیسې پیل شوي د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمېر یو تا ورسید. په مارجې کې روانو عملیاتو کې د یو افغان سرتیر د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. په خوست ښار کې پرون دوی درنې چاودنې وسوي. په خوست کې امنیتي مقاماتو نن ازادي راډیو ته په دې ارتباط وویل چې دواړه چاودنې د ښار په یو تفریحي پارک کې وسوي. په چاودنو کې زیات شمېر کسان زخمیان شوي چې چارواکي وایي روغتون ته لېږدول شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې اړه په سیمه کې تحقیقات پیل شوي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې په کراچي ښار کې د طالبانو د مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر لنیونې ورسته د امریکا د استخباراتي چارواکو په مرسته پرون اول مورد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو نور مهم قومندانان او د اسامه بن لادن نږدې همکاران نیولې دي. د استخباراتو دغو چارواکو چې د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط خبري رسنیو ته څرګندې کړې دي ویلي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان په کراچي ښار کې د دریو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو نو څه باندې لس قومندانان چې له القاعده سره یې روابط درلودل ونیول شول. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند جیف مورل وویل چې متحد ایالات په پاکستان کې له وروستیو نیونو راضي دی. مورل دا نکړه څرګنده چې دغه نیونې د استخباراتو په برخه کې د ښې همکارۍ نتیجه ده او که د پاکستان لخوا په دې برخه کې لیوالتیا زیاته شوې ده. یو خبر چې هم دا اوس له پاکستان راورسید دا چې له پاکستان څخه چې د القاعده له شبکې سره د تړلي سراج الدین حقانی یو ورور په دغه هیواد کې د امریکایي الوتکو په ورستیو بمباریو کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبري رسنیو ته ویلي دي چې محمد حقانی او لشتر لژ دوه نور ملګري یې د پنځشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د امریکایي بي پلوټ الوتکو په د میزایلو په حمله کې ووژل شو. ورسته به په دې اړه په خبرونه کې د معلومات وړاندې شي. نړیوال وجهي صندوق یا IMF وایي ایران له دې مؤسسې څخه د تروریزم د مالی سرچینو په وړاندې مبارزه کې د یو قانون په جوړولو کې د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه IMF په کلنی رپورټ کې ویلي چې ایران د تروریزم د مالی سرچینو او د تورو پیسو د سپینولو په وړاندې د مبارزې لپاره د یو پراخ میکانیزم په رامنځته کولو کې پرمختګ کړی. د یو بل خبر لمخې د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ترلاسه شوي معلومات خو غندېشنو ته لاره هواروي چې د هیواد پر اټومي سروکو یا سرګلولو کار پیل کړی. دا اول وار دی چې په ویانا کې میشته ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې اداره په خپل یو رپورټ کې دغه ډول اصطلاح کاروي. د چین حکومت په پیکن کې د امریکا سفیر ایزار کړه او هغه ته په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلاوطنه مذهبي مشر د لای لاما سره د جمهور رئیس براک اوباما د کتنې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل په سپینه ماڼۍ کې دغه کتنه د امریکا له هغو بیانونو څخه سرغړونه ده چې تل یې تبت د چین د خاوري جز بللی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویل دغه کتنې د چین او امریکا دو اړخیزو روابطو ته ډیر زیان رسولی او هغه د چین په کورنیو چارو کې د مداخلې ښکارندویي کوي. سپین ماڼۍ ویلي جمهور رئیس اوباما د لای لاما ته وویل چې دی د تبت د فرهنګي میراث او د تبتیانو د بشري حقونو د ساتنې ملاتړ کوي. چارواکو ویلي جمهور رئیس اوباما هم دراز د چین د حکومت او د تبتیانو ترمنځ خبرو کې د لای لاما هڅې ستایلې دي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانقلی بردی محمدوف د اپوزیسیون د سیاسي احزابو د تشکیل د اجازه په صدرولو د دې هیواد خلک په تعجب کې کړی دي. جمهور رئیس بردی محمدوف پرون د حکومتي مامورینو په غونډه کې ویل چې د سیاسي مخالفو احزابو تشکیل به د ترکمنستان په ټولنیز او سیاسي وضعیت کې ډیر مهم رول ولوبوي. په ترکمنستان کې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د بشري حقوقو وضعیت په ډیر ناوړه حالت کې دی، د یو مخالف حزب رامنځته کېدل شایي ډیر واقعي اغیز ونه لري. او د یوکرين و عالی محکمه بنند دغه هیواد د صدر اعظم یولیا تیموشینکو هغه ادعا ویوابل چې وایي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې درغلی سوی ده. د یوکرين د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د فبروري د 8 نیټه د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو ګټونکو د هغه سیال ویکتور یانوکویچ اعلان کړی دی. خو میرمن تیموشینکو چې د یوکرين صدر اعظم ده د یوکرين ستري اداري محکمې ته خپل شکایت وړاندې کړی او ادعا لري چې په دغو انتخاباتو کې پراخ درغلی سوی او د خپل سیال بریالی توبه تر پښتونولاندی راوستای دی. دغه محکمه حکم کړی چې تر هغو پورې چې د درغلیو په اړه تحقیقات دوام لري د رایو نتایج دي وساتل سي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پارلمان د نوي جمهور رئیس د لوري لپاره د فبروري 15 نیټه ټاکلې ده.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول فرشته جلال دی څخه واوریدل. 2:00 او 8 دقیقې دي. په داسې حال کې چې د هلمند په مارجی سیمه کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات اوس هم دوام لري، دغلته بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې دوی سره د مرستو بهیر په سمه توګه نه ترسره کیږي. دا چې په مارچ کې د عملیاتو څومره پرمختګ کړی دی او آیا سیمه به په څومره وخت کې تصفیه شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال د هلمند له والي سره خبرې کړې دي. په خوست او نیمروز ولایتونو کې د ورسیو امنیتي پیښو رپورټونه هم درته لرو. دغه راز په دې اړه رپورټ اوري چې د پاکستان چارواکو په دې ورسیو کې د طالبانو یو شمیر مهم مشران نیولی دي. په افغانستان کې د حرفوي زده کړو او دغه زده کړو څخه په ننګرهار ولایت کې د یو شمیر مېرمنو د فارغېدو رپورټ لرو. په کابل کې بیا د څخلو د پاک او بودنې شوالي پاړه یو مفصل رپورټ درته خبرو. د ونی انتخاب ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې ووري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د هلمند په مارجی سیمه کې د پراخو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه پورې له دغه سیمه او شاوخوا نورو سیمونه زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. بې ځای شوې کورنۍ د دې لپاره چې مرستې ترلاسه کړي باید د بولان په دښته کې پوره یوه شپه تېره کړي. د کورنۍ دا شکایت هم لري چې چارواکي زیاتې مرستې خپلو خپلوانو ته رسوي. په دې اړه پام وکړئ. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال د تفصیلي رپورټ ته.
دا د لشکرګاه ښار ته د غځېدلي سړک پر سر د بولان سیمه ده. دلته زرګونه هغه کسان په سترګو کېږي چې تازه له مرجو نه دلی نه د مشترک په نوم عملیاتو پسې را اخیستې دي. دوی ځانونه مستحق بولي او د هغو کمیسون سره لانجه ده چې د دوی نومونه په لیست کې نه لیکي. د دوی په منځ کې داسې کورنۍ هم شته چې یوازې یې سرونه را ایستلي دي. د دې کورنیو په لیدو انسان دردیږي او له یخه تور ماشومان په تراکتورونو کې د بار کډو له امله دلته غوغا خپره ده. خلک ګواښونه کوي. دوی وایي په یوه امید راغلی یو، که چیرې مو نوم په راستۍ ونه لیکل سي او مرسته رانه کړه سي بیرته مارجې ته ځو او هلته د ماینونو او مرمیو ځانونه قربان کوو. په هر حال رښتیا څه دي؟ ولې خلکو ته مرسته نه رسیږي؟ په دې اړه مې دلته د یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي. دوی وایي هرې کورنۍ په خپل نوبت یخې ظالمې شپې د بولان پر دښته تېرې کړې دي، چې ګواکې د کمیسون کسان به راسي او د دوی نومونه به ولیکي.
ما خپل کډه را ایستلې ده، ناوې په بغل کې دلته مې په دا دښت کې اړه یا هېڅ والا کرا کړې شی مې لا والا کیندلې کنې دوې درې ورځې خو مې په دا یخ کې په ټوانو کې تېرې کړې دي. خو امریکایان چې راغله زموږ د کورو سره کښته شوه، شی مې نه دی را ایستلې. نو مرستې خو دوی د لشکرګاه د اکثرو خلکو سره کوي، کنې دغه چې دا مرسته ورکوي دا ولسوال مین جمعه ګل دا ما خپله پیژني.
نو څنګه دا بر جنگ شروع بمبار شروع بلنه پنمیټ مان پاته سو په بره پاته سو په بره شینه پیدا کېدل نه پټاټه پیدا کېدل کنه نو ټول تړلی وو. نو تل څار ته ما شام را نه پاشا را کړل دغه پرشې ما شې نه د اخیست نه غاست تیر سول ما شام خو دا پاشا در ما سره پاشا وو
د مرجه سره د کورو چې د مومن د چرای راغلی نن مو ايش په جمع د شرا یا ولا کې را کړی زما غا اچې ملا لا کړی بل زما زړه سره دغه د اګو مې هغه دغه مې ټیک وو مې شې ویني بسلمانی به کنه د بسلمانی دغه چکوټکو چې په دې لښته کې غزار په دې لښته کې غزار مومنان مې دا درام مې چې چا چپلې نه سده چا رخچنې نه سده چا پټوان د شوزم پټ د بسنانان پټوان ورکړ سر دا بسمانی نه دا خوارید وګړو باندې.
د مرجه زوریدلې کورنۍ ولې له کمیسون نه شکایت کوي؟ دا کمیسون له کومو کسانو جوړ شوی دی؟ د هلمند مهاجرونو رئیس وایي هغه صلاحیتونه چې باید ده درلودای هم د دې کمیسون له لورې تر پښو لاندې سوي دي. د عملیاتو د پیل نه مخکې د مرجه او نادلي د احتمالي بې ځای کېدونکو کورنیو د نوم لیکنې او سروې په خاطر دولت مقام په مرسته د اشتراري کمیسون تر څنګ بل هغه کمیسون جوړ شو چې د سرې میاشتې په شمول سیاتي عامه او ګڼ نور ریاستونه پکې نمایندګان لري. په دې برخه کې د مرجع د خلکو نمایندګان هم مرسته کوي تر څو د تازه بې ځای کېدونکو کورنیو په ځای بل څوک مرسته وانخلي. که څه هم دا کار د یوه شفافیت په خاطر سوی دی، خو اوس هر څه پټ دي. د هلمند د مهاجرونو د ریاست یو تن استازی کریم خان وایي زه باید د هغه کسانو نومونه ولیکم چې ماته د مرجع او نادلي د خلکو د نمایندګانو لخوا را په ګوته کېږي.
د لسو مختلفو ادارو نمایندگان زما سره دي. یو ورځ دوه ورځې بعد خلکو داسې شکایتونه وکړل چې موږ دغه شی و مستحق و مهاجر ته اصلي مهاجر ته نه رسېږي. د ولایت په مقام کې موږ والي صاحب ته پیشنهاد وکړ رئیس د مهاجرو چې دلته زموږ سره تاسې باید داسې وکړئ د دې دپاره چې حق و حقدار ته ورسېږي. د دغه محل د شورا سپین ږیري زموږ سره کوي. په دغه حساب سره ولایت موږ ته شپږ نفره د محل سپین ږیري چې یو د هغه د جملې سره چې پخوانی ولسوالو چې شپږ اووه کاله دی ولسوال ولته دا شپږ نفر سپین ږیري زموږ سره دي چې درې نادالي دي او درې هم د مرجې دي. موږ کوم وخت چې څوک راځي زه خورته وایم چې ورور پېژندل وي نه در سره لرم چې موږ دغه صلاحیت خپل ځان سره سلب کړی دی. صرف چې سپین ږیرو تایید وکړ چې دا دغه محل سړی دی د دې اطمینان اخر څوک وروسته تر هغه موږ راجستروو.
په کمیسون کې هم ځینې کسان په دې لټه کې دي چې خپل خپلوان او شناخته کورنۍ لیست واچوي. د کمیسون کسان یو پر بل هم تورونه لګوي چې غیر عادلانه کار کوي او تر ډیره د خوراک د نړیوال پروګرام پر نماینده تور لګول کیږي چې د خلکو احساسات راپاروي او د ځینو پښتوني الفاظو په واسطه هغوی ته قسمونه ورکوي چې آیا تاسو مهاجر یاست او قبل څوک. په هر حال په بولان کې د مرجع او نادلی نه درغلو زرګونو کسانو په منځ کې یو شمیر ځانونو ته غیرت تربی هغوی دولت پړنګړي چې وکي له یوې خوا د مرستو نارې وهي او د بل لوري غیر عادلانه کړنې کوي. دا خبره په اړوند کمیسون کې هم یو شمیر کسان مني. د همدې کمیسون یو تن نماینده چې عملا د خلکو نومونه لیکي د نامه د نه ویلو په خاطر د ازادي راډیو ته وویل دا رښتیا دي چې کمیسون غیر عادلانه کارونه کوي او اړو کورنیو ته د نوم لیکلو وخت نه ورکوي.
دبلی پی مامورین داسره هلته چې موږ ورلو اسانیه ته په غسانه کې چې ودرېدلو چې موږ ولته خپل حياتي وکي دایره ولار سو یو شوز دی ول ولته واخه د قران چې ته د مرزي راغلی او داس خلک دلته میړه لري یا نه لري دا شي چې ول برما ورته چې وروره ته د قران اک نه لري زه دغه قران د پاره راورکم خدای ته وګورم ما د سړی پوری وي چې په لاخ مې وې دوی ګوتمیم په ګوتو ګوتو دی مامور لمې سپنځره نو دغه مامورین ک په دغه سانه کې کار کوي دا موږ ته قابل د اعتبار نه دی موږ د پریژدې وروره دا در بدرې د پریژدې د پکر مې د پریژدې په دغه خپل ولادت کې مې مخالف پریژدې کڅ شي راکې کې نه راکې منګر دغه نه غواړو چې دی ورځي او شې ته قران ورکې
د هم زیات کړ چې دولت په تیر بیا دولت مقام باید هر ته جر مداخله وکړي او د خلکو د ستونزې په خاطر دی په کمیسون کې تغیرات راولي خیر د مهاجرون د ریاست چارواکي په اوس ورځو کې په اوسط ډول د 200 کورنوي دراتک خبر ورکوي تیر ورځ لشکرګاته دراغلو کورنیو شمیره شپانه سو څلور څلويشت وخو نن سهار د دې کورنیو شمیره 2000 ته لوړه سو د مهاجرونو د ریاست په ګودامونو کې هغه کورنۍ مرستې وړي چې نومونه لیکل سوي دي هغه کورنۍ چې له نوم لیکنې نه پاته سوي دي سیل کوي د دوی لپاره د مرستو د ورکړې خبره زیری دی د مهاجرونو ریاست دا ستونزه د کمیسون نه زیږېدلې بولي او په دې اړه له کمیسون څخه د مرستې غوښتنه کوي موږ هم د بولان لوړه پریږدو دوچی چیرته نور بې وزله او محتاجه بې ځای سوي کورنۍ پیدا کړو او د حال پوښتنه وکړو
و امر دل چې د هلمند په مرجی سم کې د عملیاتو لپاره د هیڅ زرګونه کورنۍ به زیشي وي دغه کورنۍ سخت شکایت لري چې د دوی سره د مرستو بهیر په لازم توګه نه تر سره کیږي او لراز راستونځو سره هم مخامخ دي لبل خو له هغه رئیس چې ناتو افغان ځواکونه د هلمند په مرجی کې پوځي عملیات پیل کړ د ملکی خلکو اندېښنې مخ په زیاتې دودي یو ونه کیږي چې د عملیات روان دي راپورونه وایي چې وسلوال کسان لخذو او ماشومان څخه د ډال په توګه کار اخلي د خښو مینونو او بمونو موجودیت دغه پوځي عملیات پڅکړی دي اکثره دغه بمونه په سیمه کې جوړ شوی د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دغه رپورت برابر کړی چې تفصیل به له سالم احمد صالح څخه چمدا اوس را سره په سټوډیو کې دی وورو
مننه مراد صاحب په مرجی کې چې د هلمند له غیر رسمي ولسوالۍ څخه د پوځي عملیاتو له پیل سره جوخت ځوان بزګر رحمان شاه له لوی چرایي سیمې څخه مرکز لشکرګات راکړه سوي چې د لشکرګه له دوړو په یو ډاکه کوڅه کې اړولي او په دې ځای کې نږدې زر هغه کسان هم ژوند کوي چې د پوځي عملیاتو له پیل سره له مرجی څخه بې ځای سوي دي خو د رحمان په څیر کم کسان له مرجی وتلي راپورونه وایي تر اوسه پورې یو لک یا هم نوي زره کسان په مرجی کې دي چې په جګړه کې بند پاتې دي دغه ځوان ازادي رډو ته وویل په مرجی کې افغان او نړیوال ځواکونو په سخته جګړه کې شکیل سوي دي
ملکیان هم همداسې بند پاتې دي ځکه چې دا غوی مخکې دا پلان و چې که جنگ پیښ شو نو موږ به زوزو یا موټر یا بس یا به هغه چې دي اوس ټول مینونه دې سړکان وتلی نه شي د خپلو کورو څخه او غذایي مواد یې هم کم دي ټول د لوږې او تندې سره مخامخ دي څوک چایوانه یا درلود هغه لال کړي دي هغه یې خوړلي دي نو هېڅ دوکانونه هم خلاص نه دي ټول پاتې دي سل فیصده په سل فیصده کې یعنی لس کس هم نه دي راوتلي لس کور هغه ټول په هغه سیمو کې پاتې دي مګر ملکیان مګجب لا اوس د ملکیان خلکو ته موږ دغه ثانیه معلومات لرو چې خلک هلته مړي د وطن خلک مړي پراته دي ټپیان پراته دي خپل ټپي څوک نشي وړلای
په دې جګړه کې د افغانستان او ناتو شاوخوا 15000 عسكر ونډ لري چې تقریبا د زرو وسلوالو کسانو په وړاندې سنگرونه نیولي وسلوال کسان په کانالونو یا زابرانو کندو د کوکنارو کروندو او پلوانونو کې ورته پټ دي دغه پوځي عملیات ته د مشترک نوم ورکړل سوی چې ویل کیږي تر 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د ناتو تر ټولو ستر پوځي عملیاتي د عملیاتو جریان د چاودیدونکو موادو او د طالبانو د نشويشتونکو له کبله پټ روان دي لمرجې څخه ورستی راپورونه وایي چې د امریکا پلی سمندري ځواکونه د وسلوالو مخه مات سره مخسیوی مرجع په هلمند کې د وسلوال طالبانو د فعالیت او واستوګنې مهم مرکز بلل سوی چې زیات قاچاق هم ورڅخه کیدی د افغان پوځي او چرواکي بل ستونزې ته ګوته ونیوله او ویل وسلوال طالبان له ملکیانو څخه د بشري سپر په توګه کار اخلي افغان پوځیان وایي وسلوال طالبان له داس زاینو پر افغان او نړیوالو ځواکونو دزې کوي چې ملکی خلک پکې میشتي د ملي اردو یو قومندان بریج جنرال موحدین غوري ادعا وکړه چې شای ځنې شزي او ماشومان به دې ته مجبور کړل سوی وي چې پر هغو کورونو ودرېږي یا هم د کړکوی مخ ته ولاړسي چې له هغه ځایه طالبان ډزې کوي او د هغه په وینا طالبان قصدن ملکیان د مرګ خولې ته ورټیل وهي. ناټو ځواکونو تر اوسه په دغو عملیاتو کې د 15 ملکیان وژنه تایید کړې خو افغان چارواکي وایي 19 ملکیان وژل سوي. ولس مشر حمید کرزی د ملکیان وژنه غندلې ده. راپورونه وایي ځینې ملکیان د مرجې شاوخوا پرتو ولسوالیو لکه ناوي واشیر او ګرمسیر ته کډه سوي، خو په دې منځ کې یو بل کوچنی پرمختګ دا شول سوی چې د مرجې په ځینو برخو کې کوچني دوکانونه خلاص سوي دي. د افغانستان د ملي اردو یو بل قومندان ډګروال محمد اقبال ادعا وکړه چې د شنبې په ورځ په سیمه کې د طالبانو هغه پراخ مقاومت نه لیدل کېدی، حال دا چې تر دې مخکې دغه مقاومت شدید و.
تکلس چې دغه عملیات مو د ایالات متحده امریکا مرین قوتونو سره یو ځای د افغان ملي اردو یو ځای یعنی د عملیات مو شروع کړی دي. تر اوسه پورې مو د طالبانو داسې قوي مقاومت سره نه یو مخ شوي چې هغه قبل د یادوری وي، ځکه چې دوی خپل مورال عزم د لاسه ورکړی دی او فقط دوی په غلچکي بریدونو سره د یو ځای نه بل ځای نه یو منفرد اندختو سره دغه او ځای منحل کړی، یعنی ګویا چې دوی ټول جهان ته دا وښیي چې یعنی مونږ شته یو.
د هلمند ولی ګلاب منګل ادعا وکړه چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلول طالبان وژل سوي، خو د امریکایي پلی سمندري ځواکونو په وینا چې په دې یوه اونۍ کې 360 زیات طالبان وژل سوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د پنځمې په ورځ د ایتلاف شپږ عسکر ووژل سول چې د عملیاتو له پیل راهیسې د بهرنیو ځواکونو ته خونړۍ ورځ وه. د همدې اژانس په حواله تر اوسه د ناټو 11 عسکر وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو پولیسو وژنه تایید کړې ده. د هلمند ولی د چهارشنبې په ورځ د مرجع کتنه وکړه چې مرجې پر اورانسیوی شهر د افغانستان ملي بیرغ اورپوي. هلته یې له سیمه ییز خلکو د دوی د ضرورتونو په اړه واورېدل. ښاغلی منګل وروسته خبر اعلان ته وویل افغان پولیس پر هغو سیمو کنټرول مومي چې له وسلولو څخه پاکې سوي دي. د نوموړي په باور په مرجې کې عادي ژوند بیرته پیل سوی او ځینو کروندګرو پر خپلو مځکو کارونه پیل کړي. منګل هیله وښوده چې دغه عملیات به ډیر ژر پای مومي.
زه هیله مندم چې په نږدې ورځو کې راتلونکو ورځو کې چې تصفیوي بهیر نور هم پراخ شي او هغه سیمې چې له تر اوسه پورې هلته د مخالفینو یا د ترورستانو تون شته هغه منطقې پاکې شي، نو بیا به خلک مطمئن شي او عادي ژوند به انشاءالله په مرجع کې پیل شي. اوس لا هم په مرجع کې لا د جنګ شرایط شته، له تر اوسه پورې تصفیه روانه ده.
د مرجع ځینو اوسیدونکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي اکثره وسلول طالبان افغانان نه بلکې پاکستانیان او د نورو هیوادونو دي چې دوی په ژبه نه ورسره پوهیږي. د برتانوي ځواکونو یو قومندان ویلي شاید دغه عملیات یوه میاشت وخت ونیسي. چارواکي وایي کله چې مرجع له وسلولو څخه پاک سوه بیا به حکومتي ادارې پکې ایجاد او غشتلې سي.
و موریدل چې په هلمند کې د عملیاتو له عمله دغلته د ملکی خلکو اندېښنې مخ په زیاتې دي. یوونه کېږي چې دغه عملیات روان دي، خو رپورټونه وایي چې وسلوال کسان له ښځو او ماشومانو څخه د ډال په توګه کار اخلي. په رپورټ کې مو دا هم واورېدل چې په مرجع کې میشت یا ځای پر ځای اکثره وسلوال افغانان نه بلکې بهرنیان دي. د هلمند ولایت کې د روانو عملیاتو په اړه چې دغه عملیاتو څومره پرمختګ کړی، طالبان څومره په شا شوي او ملکی خلکو ته څومره ستونزې رسېدلې دي، د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د تلیفون په لیکه د هلمند لوالی ګلاب منګل څخه معلومات غوښتي.
منګل صاحب، د مارجې په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو څومره پرمختګ کړی دی؟
کوم عملیات چې په نادلي مرزه کې پیل شوي دي په نظامي لحاظ، کوم اهداف چې مونږ له وړاندې ټاکلي وو، قوتونه وکولی شول په لومړیو شپږو ساعتونو کې ټول هغه اهداف تسخیر کړي. وروسته له هغې د عملیاتو دویمه مرحله چې واقعا دا مرحله پیچلې او ستونزمنه مرحله ده، هغه د تفصیل مرحله ده پیل شوې ده. د تفصیل مرحله په دوو دلایلو باندې ډېره پیچله او ستونزمنه ده. یو دا چې سیمه کې سخت زیات مینونه کرل شوي دي او لا هم کرل کېږي. دویمه خبره دا ده چې په سیمه کې ملکي وګړي اوسېږي. طالبانو مخکې د عملیاتو څخه سیمه ییز وګړي پرېنښودل چې له سیمو څخه ووځي. نو اوس مهال طالبان او مخالفین د سیمې خلک د خپل سفر په توګه استعمالوي، د دوی له کورونو نه استفاده کوي. نو دا عملیات ځکه د تصفیه مرحله لکه جنډنۍ شوه او څه وخت به نور نشي تصفوله سه د مخالفینو او د جنګیالیو له وجود څخه پاکېږي.
منګل صاحب، دغه عملیات له مرجع نه پرته نورو کومو سیمو ته غځېدلي دي؟
اوس مهال لرې غځېدلي. تاسو به خبر واست چې د ټول هېواد په کچه شپږ ولسوالۍ د یو ځانګړي پروګرام چې رته د ډي ډي پي یا ولسوالۍ ته د ملکي خدمتونو د رسولو پروګرام دی. نو د دې ولسوالۍ په دې پروګرام کې شامله ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی دی چې په کې د ټولو سکتوري وزارتونو ځانګړي پلانونه امریکایانو ته چمتو دي. دا پروګرام داسې دی چې د سیمې د پاکولو نه وروسته باید سمدلاسه په سیمه کې د بیارغونې انکشاف او د خلکو د ژوند او اقتصاد د ښه والي دپاره باید ځانګړي پلانونه په سیمه کې پیل شي، باکیفیته او باضابطه اداره جوړه شي او خلکو ته په ټولو برخو کې خدمات وړاندې شي. دا د عملیاتو اساسي هدف دی. له هغه وروسته چې دا کار موږ په نادله کې ترسره کړو، موږ به فعالیتونه به انشاءالله بیا وروسته نورو ځایونو ته هم غځېږي او هغه سیمې چې د تروسه پورې د مخالفینو په ولکه کې دي ټولو هغه سیمو ته به انشاءالله زموږ فعالیتونه غځېږي په راتلونکي کې.
په دې عملیاتو کې وسله والو طالبانو ته څومره زیان به رسېدلی؟
چې د عملیاتو اساسي موخه هدف دا نه دی چې یوازې جنګیالي دې ووژل شي او یوازې سیمه دې پاکه شي، مخکې موخه دا ده چې خلکو ته خدمات وړاندې شي. خو بیا هم چون عملیات دي، په عملیاتو کې چا خبره شي حلوا نه ویشل کېږي. دواړو غاړو ته تلفات رسېدلي دي، خو د مخالفینو د جنګیالیو تلفات ډېر زیات دي. له څلوېښتو څخه زیات کسان تروسه پورې د جګړې په میدان کې وژل شوي دي. همدارنګه احساس د قواوو هم ځکه سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او ځینې کسان زخمیان شوي دي. د ملي اردو یوازې له بده مرغه تروسه پورې شهید شوی دی. د ټولو سره سره بیا هم وایمه چې د عملیاتو اساسي موخه یوازې د جنګیالیو وژل او د سیمې ایستل نه دي. موږ د دغو عملیاتو لپاره ډېر پراخ تبلیغاتي کمپاین په کار واچولو تر څو هغه ډلې چې نه غواړي جنګ وکړي دي اوس کاملا فرصت و چې هغوی د جګړې څخه لاس واخلي او د ملي روغې جوړې پروګرام چې د افغانستان د ولسمشر ډېره جدي غوښتنه ده هغه ترسره شي او خلک روغې جوړې ته ولاړه کېږي.
منګل صاحب، د وسلوالو طالبان نه څه مهمات او وسلې څه شی نیول شوي هم دي؟
ډېر زیات ماینونه له تروسه پورې زموږ د کنټرول لاسته ورغلي دي او د ماینونو د جوړولو ځینې مرکزونه همدارنګه ماین جوړوونکي نیول شوي دي او ځینې نورې سپکې وسلې له تروسه پورې تصفیه پای ته نده رسېدلې. کله چې ټوله سیمه پاکېږي بیا به د وسلو او د مهماتو د نیولو زیات امکانات لاسته راشي.
لکه مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړل چې د عملیاتو له سیمې نه ډېر خلک بې ځایه شوي دي، تاسو ویل چې کومکونو ته هم تدابیر نیولي دي، دغه لړۍ پیل شوې ده او تر کومه حده یې پرمختګ کړی دی؟
تر اوسه له نظریې او مجلس څخه د 1600 کورنیو په شاوخوا کې کډه کولو ته اړ شوي دي چې زیاتره یې لشکرګاه ته راغلي دي او په لشکرګاه کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې لړۍ پیل شوې ده. د زرو کسانو په شاوخوا کې کورنیو ته مواد ویشل شوي دي او دا لړۍ روانه ده. ډېر زر به ټولو ته وویشل شي. اوس زمونږ پرېکړه دا ده چې له دې وروسته هماغه سیمې چې د جګړې څخه پاکېږي هلته باید د مرستې مالونه ورسوو اړو او مساغو کورنیو ته وویشو.
منګل صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې مطبوعاتو یو مهم خبر خپور کړ چې د کراچۍ په ښار کې د ملا برادر په نوم یو طالب نیولی دی. آیا د دې نیول به د طالبانو پر روحیه څومره اثر وکړي؟
بېله شکه چې د طالبانو د نغه لوړ پوړي شخص چې د دوی د روارۍ په سطحه وو د طالبانو په روحیه او مورال باندې منفي اغېز لري. خو اصلي خبره دا ده چې که چېرې پاکستان په خپلو هغو ژمنو کې چې د نړیوالې ټولنې سره او د افغانستان سره یې په خبرو کې کړي دي، که چېرې دوی رښتینی واوسېږي، زه فکر کوم چې ټول لوړ پوړي چارواکي او د مخالفینو او د جنګیالیو رهبري په پاکستان کې اوسېږي. دوی یوازې هغه اشخاص افراد کته نیسي چې دوی ته وفادار نه وي یا دوی استخباراتي ارګانونو سره ښې اړیکې نه لري. په دې باندې دوی د یوې خوا د نړیوالې ټولنې په وړاندې کریډټ ترلاسه کوي. زه فکر کوم چې که چېرې په دې برخه کې رښتینولي موجوده وي، زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع به د پاکستان په اخلاص او د پاکستان په دغه برخه کې د صداقت نه د کار اخیستو په برخه کې به انشاءالله ډېره زر کامیابي سیمې ته او افغانستان ته په برخه شي.
د هلمند والی ګلاب منګلو چې دغلته د روانو عملیاتو او پاغي کې د شو پرمختګونو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تازه ریپورټونه وایي چې په خوست، پکتیکا، پکتیا ولایتونو کې د امنیو تازه پیښې شوې دي او پکې خلکو ته مرکشوب له هم اوخته. همدا شیبه له خوست نه د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د تلیفون په لیکه را سره دی. بهیر صاحب، مهرباني وکړئ معلومات هم څه دي؟
بل مرا سب لکه څنګه چې تاسو ویل په تیر څلور ساعتونو کې په لویا پکتیا کې د نامنې یو لړۍ کې رامنځته شوې چې زه به په لنډه توګه تاسو تفصیل وړاندې کړم. د پکتیکا ولایت د یخیلو په ولسوالۍ کې درې تنه مشکوک کسان د ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. دوی ولي وایي مخلص افغان وایي دا پېښه د یادې ولسوالۍ د حاجیانو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر ورزه شوو کسانو باندې د وسایطو ضدمن چې په عام سړک کې ځای پر ځای کوه وچاودېد. دول ورزه شوي کسان وسوال طالبان دي چې د یخیلو په ولسوالۍ کې د ماینونو په جوړولو او ځای پر ځای کولو کې نیغ په نیغ لاس درلود. خو طالبانو او بې طرفه خبري سرچینو تر دا مهاله د ورزه شوو کسانو د هویت په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د بل خوا نن سهار د خوست ښار جنوب لور ته د ګوربز ولسوالۍ په اړوند کې د ملکي وګړو د سورلۍ پر موټر باندې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. په خوست کې د ملي اردو ځواکونو درستیز ځواک جنرال زهیر وردګ وایي چې د پېښې قربانیان عزیز ځایي اوسېدونکي دي او د چا سره یې پخوانۍ شخصي دښمني نه درلوده. دا د پېښې پړه د دولت پر وسوالو مخالفینو ورواچوله خو تر اوسه د پېښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. سربېره په دې په همدې ورځ د خوست ښار په ختیځه برخه د متون په ساحه او د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د ګزمې پر موټر باندې دوه تنه چاودنې شوي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو د بدلاتي ټانګې مسعود جزلان ګری ګری ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنو کې دوه فوجي ګاډي زیانمن شوي خو تیرو ته د سر جان نه دی رسېدلی. د زیاته کچې د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې د چاودنو سره په تړاو یې درې تنه مشکوک کسان هم نیول دي چې دا مهال د دوی تر پوښتنو لاندې دي. طالبانو د دواړو چاودنو مسؤلیت منلی او ذبی الله مجاهد ویل چې په دواړو چاودنو کې د ائتلافي ځواکونو لس تنه سرتېري مړه او ټپیان شوي دي خو ما خو ائتلافي ځواکونو دا خبره رد کړې ده.
بلې ډېره زیاته مننه بهیر صاحب د پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو د ورستیو نه امنیو د پیښو حال مولا امیر بهیر وورېده. دوه نیمې بجې شوي دي. له فرشتي جلال زی څخه مهم خبر نورو.
د هلمند والی وای چې په مارجه کې تصفیوي عملیات پیل شوی دي. د هلمند والی وای په سیمه کې خورا زیات ماینونه کرل شوی دي او لا هم ادامه لري، نو د دې لپاره په سیمه کې د دوی پرمختګ یو څه ټکنی دی. له پاکستان څخه ورستی رسیدلی رپورټونه وای چې د القاعده له شبکې سره د تړلي سراج الدین حقانی یو ورور محمد حقانی د امریکایي الوتکو په ورستیو حملو کې په شمالي وزیرستان کې ووژل سو. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وای په کراچي ښار کې د طالبانو د مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر لنیونی ورسته د امریکا د استخباراتي ادارې د چارواکو په مرسته پرون اول مورد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو مهم قومندانان او د اسامه بن لادن نږدې ملګري نیولې دي. د چین حکومت په پیکینګ کې د امریکا سفیر احضار کړ او هغه ته په سپین ماڼۍ کې د تبت له جلاوطن مذهبي مشر دلای لاما سره د جمهور رئیس اوباما د کتنې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. په یوکرین کې عالی محکمه بنند یولیا تیموشینکو هغه ادعاوی واوري چې وایي د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې درغلي سوی ده. یولیا تیموشینکو د یوکرین صدر اعظم او د انتخاباتو کاندید و. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د اپوزیسیون د سیاسي احزابو د تشکیل اجازه ورکړه. او په انګوشتیا کې نن په چاودنه کې دوه تنه مړه او لشت لږه 28 تنه نور زخمیان شول.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وی په کراچي خر کې د طالبانو د مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر لنیونی ورسته د امریکا د استخباراتو په مرسته د طالبانو یو شمیر نور مهم قومندانان هم نیولې دي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د مشرتابه مرستيال ګڼل کیږي روانه مش په کراچي کې ونیول شو. دغه چارواکو چې خپل نمونه ندي څرګند کړي اسوسییټ پریس اژانس ته ویل چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په کراچي خر کې د عملیاتو په ترڅ کې د اسامه بن لادن د همکارانو په شمول د طالبانو څخه لس مهم قومندانان ونیول شول. تر دې وړاندې په دې خار کې په افغانستان کې د طالبانو د دوه والیانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ شوی و. د پاکستان د استخباراتو د ادارې او چارواکي ویل لملا برادر څخه تر لاسه شو معلوماتو په دغه نیونو کې مرسته کړې ده. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې په دغه نیونو کې امریکایي چارواکو مهم رول لوبولی دی. د امریکا دفاع وزارت وایان جیف مورل ویل متحده ایالات په پاکستان کې لورستیو نیونو راضي دي. مورل داونه ویل چې دغه نیونې د استخباراتو په برخه کې د ښې همکارۍ نتیجه ده او که د پاکستان لخوا په دې برخه کې لیوالتیا زیاته شوې ده. هغه دومره ویل چې د پاکستان حکومت او د دې هیواد استخبارات ادارو دا حقیقت درک کړی دی چې سخت دریځي وسوال په خپله پاکستان هم لا ګواښ سره سره مخامخ کړی دی. د غزنی ولایت یو قومي مشر ملا محمود اسوشیر پریس ته ویلي چې د نیول شوو کسانو په ډله کې د ملادن همکار امیر معاویه چې په پاکستان کې د القاعده د ډلې د بهرنیو سخت دریځو چارو مسؤول او اخوندزاده پوپلزی چې په محمد یونس مشهور دی او یو وخت د طالبانو په واکمنۍ کې د زابل والی و هم شامل دي. پاکستانی چارواکو ویل په کراچۍ کې د نورو نیول شوو کسانو په ډله کې د افغانستان د پخواني پوځي او په هلمند کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د پوځي چارو د قمندان حمزه او په قبیلي سیمو کې د چچنیا او د تاجکستان له سخت دریځو سره د ارتباطي شخص ابو ریاض الزرقاوي نمونه هم اخیستل شوی دی. لس دولس ورځې وړاندې په پاکستان کې د طالبانو دوه مهم قمندانان د کندوز او بغلان ولایتونو لپاره د طالبانو والیان هر یو ملا عبدالسلام او ملا محمد هم نیول شوی و. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر استازی چې په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره ولیدل اوس منځنۍ آسیا ته ځي. منځنۍ آسیا ته د هول بروک پر سفر د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ خپور کړی دی چې احمد شیبری اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ځانګړی استازی ریچارډ هول بروک خواړي شنبیا او یکشنبی ورځې منځنۍ آسیا ته ولاړ شي. هول بروک له پاکستان منځنۍ آسیا ته درومي. د په پاکستان کې له حکومتي چارواکو سره د پنځشنبې په ورځ ولیدل. دا خبرې دوی ورځې وروسته تر دې وشوې چې د طالبانو د دوهم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د نیولو خبر خپور شو. په اسلام آباد کې له چارواکو سره تر لیدو مخکې ریچارډ هول بروک په کابل کې و. له افغان ولسمشر حامد کرزي او د ناټو له مشرانو سره یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر خبریالانو ته وویل چې منځنۍ آسیا ته د هول بروک د سفر پروګرام لا نه دی بشپړ شوی، خو څه چې څرګندې هغه دا دي چې د بارک اوباما استازی به قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته ولاړ شي. ریچارډ هول بروک په بیا ګورجستان ته سفر وکړي او له هغه ځایه به برلین ته ولاړ شي. په دې اړه چې د منځنۍ آسیا د لیدنې پر مهال ریچارډ هول بروک د خبرو ځانګړی اجنډا لري او په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو لپاره له منځنۍ آسیا د هوایي قلمرو د اجازې مسله څېړي. مارک ټونر وویل
My impression is that it's just part of regular consultations that he's trying to get out there and discuss some of these issues, but
زما په فکر دا موضوع د منظم مشورو یو برخه ده. داسې چې هول بروک هڅه کوي چې حل تولار شي او دا ډول مسائل وڅېړي، خو زه نه پوهیږم چې د هغه د سفر په اجنډا کې له نږدې همکاري پرته کوم مشخص شی شته کنه. په منځنۍ آسیا کې د انرژۍ له مسلې نیولې تر امنیت او هلته د ډیموکراسۍ تر پراختیا پورې هغه مسایل دي چې د امریکا متحده ایالات ورسره دلچسپي لري. د منځنۍ آسیا په هیوادو کې د تیلو، ګازو، سکرو او یورانیم زیرمې شته. دغه هیوادونه چې افغانستان، روسیې، چین او پاکستان ته نږدې دي، په سیمه کې د همدې لپاره د امریکا په مهمو امنیتي شریکانو بدل شوي دي او د امریکا متحده ایالات دې ته لیواله دي چې ډیموکراتیک پرمختګ په سیمه کې راشي څو ثبات تأمین شي. د امریکا متحده ایالات هم داراس هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له هیوادو سره همکاري وکړي څو هلته تروریستي ډلې خورې نشي. تر اوسه منځنۍ آسیا ته د ریچارډ هول بروک د سفر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جزئیات نه دي خبره کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مسلم ایډ په نامه د یوې خیریه ټولنې لخوا د ننګرهار ولایت سلطنه کونډې او بېوزلې ښځې د خیاطۍ او ګلدوزۍ له کورس څخه فارغه شوې. دغو مېرمنو ته پر خیاطۍ او ګلدوزۍ سربېره سواد زده کړه هم ورکړ شوې ده. له دې کورسونو څخه فارغه شوې مېرمنې خوشاله دي، خو د لاسي کارونو لپاره د مارکیټ له نشتون څخه شکایت درلود. داود وفا او په دې اړه رپورټ.
د ننګرهار د ښځو چارو رئیس شیلا بابری وویل دا ښځې به تر دې وروسته په خپلو ګوتو د خپلو کورنیو نفقه وګټي. نوموړی وویل
دا پروګرام یو کلان پروګرام و د سل ښځو دپاره چې پنځوس د سهار له خوا او پنځوس د پس د ماسپښین چې په هغه پنځوس کې پنځه ویشت په خیاطۍ کې او پنځه ویشت په ګلدوزۍ کې ترینینګ ورکړل شو. علاوه پر ترینینګ خیاطۍ او ګلدوزۍ ورته سوادامزۍ کورسونه هم ایجاد شوي چې یو ساعت دوی سوادامزۍ زده کړه کوله او یو ساعت خیاطۍ. چې دغه ده یو کلان پروژه له خیره خلاص شو. په آخر پروژه کې د ګلدوزۍ شاګردانو ته یو یو پایه ماشین ګلدوزۍ اهدا شو او د خیاطۍ شاګردانو لپاره یو پایه ماشین خیاطۍ د دې موسسې لخوا ورته ورکړل شو.
د کسبونو له دغه کورس نه فارغې ښځې خوښي وي چې کسب زده کړ، خو له دې امله چې تولیدات بازار نه لري اندېښمنې وي.
که دې پروژې نه ډېر خوشحاله سو چې موږ دا یو کال کې موږ ډېر ښه کوشش وکړو خیاطۍ مې زده کړه او اوس استادان هم ډېر خوشحاله سو موږ ته کوشش وکړو بې سوادي کې چې موږ سره کوشش وکړو. موږ اوس د مشکل ہے چې موږ ته باید خرسانه چې هغه نه لرو موږ سه یو مارکیټ موږ ته معلوم کی چې موږ مارکیټ خپل دا چې ګندو وی سوبي ته مارکیټ موږ هغه شان چې تولیدو هغه ګندو هغه باید خرس کو دا موږ وای چې دا موسسه به تمام د دې تر شي د موږ په کیسه کل باید نور شاګردان په کیسه کې چې موږ خپل د کور کالم ګندل شو
موږ ته خدای دمره ګټور شو موږ راغلو موږ خپل وخت په کتیر کوم یو څه زده کړ کډیر خوشی وي مثال ګلدوزی میز کړی دا اوس موږ کولای شو مثال د خبرې خپل کور کې یا مثال یو بل کورس کې استاد شو یا خپل کور کې مثال د خبرې یو څه کار وکړو کنه او بازار ته وباسو خپل مثال خلاص مشکل پیدا کوځه که خپل یو کنه ما وای اته مونږ په غاړه دي او څلور پنځه زمونږ برمن دی ما نه دي مشکل د خاطر باندې نو موږ د دې دفتر نام تشکر وکړو استاد سنم چې دا پروژه موږ ته مثال کړی او موږ دلته یو څه زده کړ سم لاس تر اوس کولای شو مثال د خبرې خپل ضرورت پیرا فکو او خپل مشکل پیل کو
خو د خزو چارو مشري شیلا بابری ویل دوی د میرمن لپاره یو باغ او پارک جوړوي چې خای دا ستونزې به هم پکې حل شي
موږ ورته امدا وسته ترینینګ روان ده چې د فدراسیون زنانو تجارت پیشل خو ورته ترینینګ ورکول شي چې څنګه به تاسو چې به دا خیاطي کې ګلدې څنګه ورته بازار پیدا کړي او له خیره د موږ باغ زنانو جوړیږي او هغه باغ زنانو کې موږ کو پروپوزل کې لاس دوکان پیشنهاد کړی چې لاس دوکان او یوازې د همدې خويندو لپاره ده چې خپل لاسي صنایع راول یو ته خرج کړي او په آینده کار کې د موږ په پلان کې امداد چې د پیټي لخوا ورته یو خې مارکیټ پیدا کوم مشکل او ستونزې د موږ داده چې متاسفانه بخار ته نه بخار کې زمکه نشته زمکه چې آتا به مارکیټ جوړ شي
د ننګرهار ولایت خزی وايي دوی د خپل وطن نیمایي نفوس دي خو د نورو په نسبت دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي دوی غواړي چې په پراخه کچه ورته د کسبونو د زده کړو لارې چارې د حکومت لخوا برابرې شي چې خود کفا شي
ونیس پروگرام د ونی انتخاب هم پروانه خبرونه کې اوریدل شي خو له غینه مخ کې یو بل ریپورت ل روختي پلوه د څخ پاکو او بوته د وی ټولنې د وګړو لاسرسي یو حتمی خبره ده خو د افغانستان ل اکثر ولایتونو په ځنګړي ډول کابل څخ د څخ د پاکو او بو د کمخت او ل د عمل د خلکو د ستوند د شتون پړه ریپورتونه خبريږي د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن په دې اړه د خلکو ستونزې د چارواکو سره شریک کړي دي چې په یو تفصيلي ریپورت کې اورو
په داسې حال کې چې ویل کېږي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راپرځېدل وروسته په میلیونونه ډالره په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په هدف لګیدلې دي خو د کابل ښار د ګڼ شمېر اوسیدونکو په وینا لا هم ډېری خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري
زه د کمپنۍ د باغ داوود اوسیدونکی یم نوم مې عمر خان دی اول بهترین و به منگ دلو دلی و دا باز تاگان دا بدورف چه ولی دی چون دا نم تاگان و تنشوه دی و بز منگ خرابشوی و مکروبی نکره دی اما اغا ناپاک و بنا مجبوری استفاده و کوچه و کنو
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم په دې اړه چې د خلکو یو لوی برخه د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري اندېښنه څرګندوي د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان نادر نادری
په اقتصادي او ټولنیز برخه کې د خلکو یو بل ستونزه د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی دی په سلو کې اتیا خلکو مونږ ته په مرکو کې ویلي چې د څښاک پاک اوبه نه لري او په ټول افغانستان کې په سلو کې 3.3 ری خلکو ویلی چې له ناپاکو اوبو څخه استفاده کوي
د کابل د اوبو رسولو د شرکت پوینا د کرنیز زمکو د خړوبولو لامل په سلو کې شپته او یا برخه پاکي اوبه ځای کیږي چې دا د څښاک د پاکو اوبو د کمخ لوی لامل ګڼل شوی دی د کابل د اوبو رسولو د شرکت رئیس داد محمد بهیر د څښاک د پاکو اوبو د کمخ نور لاملونه داسې په ګوته کوي
یو خداله چې افغانستان یو ملک چې هغه لوچ سره مهات بار سره لار نه لري او دوام هغه د ستونزې داله چې تقریبا د اتو کلو را په دې خوا ډېره زیاته وچکالي په افغانستان کې روانه ده ستونزه درېیمه چې په افغانستان کې زیاتره دغه د څښاک اوبه چې دي هغه ډېرې زیاتې ضایع کېږي بې ځایه یا په کرهنه کې ورځنۍ ګټه اخیستل کېږي او یا ده چې هغه زیاتره ضایع کېږي مثلا په کومو ځای کې چې هلته عامه نلونه دي عامه نلونه چې کله اوبه ځینې اخلي مطابقي او نلونه ماسې خاص پرېږدي یعنی داسې مناسبه د استعمال یوه ښه پروسه په کې نشته دغه څو لاملونه سره یوځای شوي دي او د اوبو کمښت د افغانستان خلکو سره مخامخ شوي دي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې اوسمهال په ټول هېواد کې په سلو کې 1.3 خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري ویل شوی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله خلک په ډول ډول میکروبي ناروغیو اخته شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي چاپیریال رئیس امان الله حسینی د ناپاکو اوبو د کارولو د ناوړو اغیزو په اړه وایي.
کچیر موږ د څښاک اوبه په کافی اندازه ونه لرو او حفظ الصحه څنګه هم خرابه وسی او درسته استفاده ترې ونه شي او هغه امراض چې د اوبو د نشتوالي یا د اوبو د ککړتیا نه منځ ته راځي لکه کولارا، اسهالات، مورقه، معامبیک پیچش یا د کولمو چې دردونه ورسره یو ځای وسی او همدارنګه نور امراض دي چې د اوبو د ککړتیا څخه منځ راځي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي چاپیریال رئیس دغه شان وایي چې په یو شمېر نویو ودانیو کې د بدرفت څاګانو کیندنې هم د څښاک پاکې اوبه ناولې کړې دي. خو کابل ښاروال محمد یونس نواندیش ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزې را کمې کړي.
قطارهای از اطفال که پشت سر هر شیر
د ژمي په سړو او د اوړي په ګرمیو کې هر نلته د ماشومانو قطارونه له دې عمله د اندېښنې وړ دي چې موږ لا هم د هیواد په پلازمینه کې له دا شان ستونزو سره مخامخ یو. د څښاک د پاکو اوبو برابرول د کابل ښاریانو لومړنۍ غوښتنه ده چې موږ به هڅه وکړو د کابل ټولو ښاریانو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې کړو.
ویل کیږي چې په لنډمهال کې به د ټولو کابل ښاریانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو خبره یو څه ستونزمنه وي. چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا څښاک ته د ناپاکو اوبو د برابرولو او له دې امله د ناروغیو د مخنیوي په خاطر په کار ده چې یو شمېر لارې چارې برابرې شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي چاپیریال رئیس امان الله حسینی مشوره ورکوي.
د اوبو د صحیح کولو لپاره مختلف لارې وجود لري. هغه ځای کې چې پوښل شوي څاګانې موجود نه اوسي یا بمبه موجوده نه اوسي یا د نل اوبه موجود نه اوسي، زموږ ګران وطنوال کولی شي چې د څو لاره له طرفه خپل دغه اوبه پاکې او صحیح کړي او سکولو لپاره اماده کړي. په طور د مثال کولی شي چې د مختلف فلترونو استفاده وکړي چې دغه اوبه فلتر کیږي او صحیح کیږي، او همدارنګه کلورینیشن یا د کلورین په واسطه د کلورین د علاوه کولو په اسانه په اوبه کې اوبه خپل یعنی هغه هم صحیح کیږي، او همچنان د لمر د وړانګو په واسطه باندې هم کولی شي چې خپل دا اوبو سیګو. او بل اسانه طریقه د جوشولو طریقه ده چې هغه اوبو چې مطمئنه ندی، یعنی د ویالو څخه استفاده کی یا د سر باز څاګانو څخه استفاده کی، کیدای شي چې هغه اوبو جوش کی او د وروسته جوشولو څخه خوړو ته پرم ده کی بیس کولی شي بیس.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکو چهره
روانه ونه کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا برادر نیونه تر ټولو مهم خبر و چې ټوله اونۍ د ازادۍ رادیو په ګډون د کورنیو او نړیوالو رسنیو ټاپ موضوع و. د پاکستان پوز د چهارشنبه په ورځ د ملا عبدالغنی برادر د نیولو خبر تایید کړ. په دې اړه د پاکستان د پوز د ویان جنرال اطهر عباس لخوا خپره شوې اعلامیه د ملا برادر د نیولو لومړنی رسمي تایید و. په اعلامیه کې د طالبانو د دې نامتو قومندان د نیولو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو امریکایي رسنیو د هغو پاکستاني چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي راپور ورکړ چې ملا برادر د فبروري د میاشتې په پیل کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د امریکا او پاکستان استخباراتي مامورین اوس مهال تحقیقات ترې کوي. ملا برادر د طالبانو له نامتو قومندانانو او په مرتبه کې د طالبانو له مشر ملا محمد عمر وروسته په دوهم مقام کې وو. وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل، ملا برادر د طالبانو له لومړنیو مشرانو څخه دی چې نیول کیږي. د پاکستان له پوځ وروسته سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د طالبانو مهم قومندان ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی. د سپینې ماڼۍ وایاند رابرټ ګیبس د چهارشنبه په ورځ د ملا عبدالغنی برادر د نیولو خبره تایید کړه. وی ویل چې نوموړي په افغانستان کې د طالبانو د عملیاتو مشري کوله او نیونه یې په سیمه کې د نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو لپاره لویه بریا ده.
زه فکر کوم دا یو روشانه خبره ده چې دی د طالبانو په مشرتابه کې دوهم سړی او د دوی د پوځي عملیاتو مشر و، او دا په سیمه کې زموږ د دوه اړخیزو هڅو لپاره یو ستر بریالیتوب دی.
د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه چې ملا برادر په پاکستان کې په توقیف کې دی او امریکا بل ځای ته د هغه د لیږدولو لپاره کوم خاص پلان نه لري. ګیبس وویل په دې اړه چې د ملا برادر نیونه به پر روان وضعیت عملا څومره اغیز وکړي دی اوس څه نشي ویلی، خو روښانه ده چې دا یوه ډیره لویه بریا ده. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه ولسمشر اوباما له خپلې جنګي شورا سره په غونډه کې له پاکستان سره د امریکا د همکارۍ او د هلمند په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د ګډون پر موضوعاتو خبرې وکړې. کاغلی ګیبس وویل یوه موضوع چې په دې غونډه کې بحث پرې وشو او ولسمشر ته معلومات ورکړل شول له پاکستان سره د امریکا د پوځي همکارۍ موضوع وه. د ګیبس په وینا په غونډه کې ټینګار وشو چې د پاکستان پوځ هم باید خبردار کړي چې افراطي ډلو نه یوازې امریکا بلکې پخپله پاکستان هم له ګواښ سره مخامخ کړی. د ملا برادر نیولو ته که څه هم د طالبانو د ځپلو لپاره د پاکستان لخوا د اقداماتو د ګړندي کولو په سترګه کتل کیږي، خو داسې ښکاري چې د ظاهري حقایقو شاته څه نورې خبرې هم شته. د پاکستان د دې اقدام د وخت او دلایلو په اړه د کارپوهانو له څېړنو ښکاري چې ملا برادر په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې یو مهم لوبغاړی و او ښایي همدا خبره د ده د نیولو دلیل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې ورځې په ګڼه کې د څارونکو او مقاماتو له قوله ولیکل چې د ملا برادر نیونه ښایي د امریکا لپاره یو تکتیکي بری وي، خو عملا د پاکستان لخوا یوه ستراتیژیکه کودتا وه. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم پاکستان د یو مهم طالب قمندان په نیولو سره له یوې خوا له امریکا سره خپل اړیکې غښتلې کړل او له بلې خوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې خپل رول تثبیت کړ. ملا برادر څو اونۍ وروسته له دې ونیول شو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی له لویدیځو ژورنالیستانو او د ناټو له چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هیواد یې غواړي له طالبانو سره د خبرو لپاره په هر راز منځګړتوب کې شامل وي. د پاکستان یو جګپوري استخباراتي مقام حتی د ملا برادر تر نیولو ډیر مخکې پر دې خبره خفګان ښکاره کړ چې افغانان او امریکایان مستقیما له طالبانو سره د تماس نیولو هڅه کوي او پاکستان یې په دې برخه کې له پامه غورځولی. دغه پاکستانی چارواکي په یو مرکه کې وویل امریکایان له یوې خوا نه غواړي موږ له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړو او له بلې خوا اورو چې دوی پخپله بې له دې چې موږ ته ووایي دا کار کوي، حال دا چې څوک له خپل متحد سره داسې چلند نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي موضوع که هر ډول وي پاکستان د ملا برادر په نیولو سره د طالبانو له مشرتابه سره د ارتباط یوه اساسي کړۍ په مؤثر ډول ختمه کړه او ځان یې د اړیکو په اصلي چینل بدل کړ. د پاکستان یو استخباراتي مقام درې اونۍ مخکې په یو مرکه کې وویل چې دوی په ملا برادر پسې ګرځي او کلک باور لري چې امریکایان له هغه سره په تماس کې دي. خود طالبانو د واکمنۍ د وخت د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل په دې کې شک لري چې پاکستانی چارواکو به ملا برادر د دې لپاره نیولی وي چې له کابل سره د ده د خبرو اترو مخنیوی وکړي. متوکل وایي پاکستان په دې وروستیو کې منلې وه چې د سولې په هڅو کې برخه واخلي.
د یو خوا هغه څه ډیپلوماتیک وینا او د بلې خوا ته دغسې یو متضاد انګېرنه زه فکر کوم ماته یو اندازه مخدوشه او جنجالي ښکاري، او په دې کې شک نشته چې د طالبانو په مشرتابه کې وحدت موجود دی او په کومو ډلو باندې چې زه تر هغه اټکل کوم دا تحریک ویشلی نه دی.
یو امریکایي استخباراتي مقام چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي د پخلاینې په پروسه کې د ملا برادر کلیدي رول تایید کړل. وی ویل امریکایان د ملا برادر له شاوخوا کسانو سره په تماس کې وو او له ده سره یې خبرې کولې، نو دا منطقي نه ښکاري چې هغه لاس مات کړو چې ډوډۍ پرېخورو. دی وایي طالبان به نور نو په دې کې منطق نه ویني چې زموږ سره خبرې وکړي او یا زموږ پر وړاندیزونو باور وکړي. ملا برادر په داسې حساس او نازک وخت کې ونیول شو چې طالبان په خپل منځ کې پر دې بحثونه کوي چې آیا د سولې په خبرو کې شامل شي او که جګړې ته دوام ورکړي. نیویارک ټایمز وایي د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د ملا برادر په نیولو عکس العمل نه دی ښودلی او دا ښیي چې افغان حکومت په دې کار نه دی خوښ. له دې مخکې داسې اوازې هم وي چې افغان حکومت له ملا برادر سره څه تماسونه ټینګ کړي وو، خو افغان ژورنالیست سمی یوسفزای وایي چې له افغان حکومت سره د ملا برادر د اړیکو اوازې یوازې له دې خبرې راوچتې شوي دي چې دای او ولسمشر حامد کرزی دواړه پوپلزی دي. په پاکستان کې د طالبانو د وخت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف چې پخپله هم د سولې پر روانو حلو ځلو کې مخکښ رول لري د پاکستان پر اقدام نیوکه کوي او وایي چې د ملا برادر نیونې د طالبانو له نورو مشرانو سره د سولې او پخلاینې لپاره ټول چانسونه له منځه یووړل.
دغه سن شخصیتونه د تماس نقطې د فار د ادرس په شکل باندې دا ډیر مهم ده. دا اقدامات چې د دسی اشخاص په ضد باندې وسی هغه د طالبان د فار د ادرس ورکی ده، یا هغه کسان چې غواړي چې خبر ورسره وکړي دا وي د فار د ادرس ورکیدو معنا ده. یو داسې واقعات چې پیښوي لکه دا اوس جدي که دا حقیقت ولري، نو دا به د دې معنا وي چې یو څوک غواړي چې د طالبان ادرس ورکی او څوک چې ورته رسیدګي کولی شي باید رسیدګي ورته ونه کړي.
د ملا برادر د نیولو د معما وروستی تحلیل ښایي دا وي چې یوازې مشخص نتایج لکه له طالب مشرانو سره داسې سوله چې ورسره د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د حکومت لوري ته واوړي دا حقیقت په ډاګه کولای شي چې د ملا برادر د نیولو اثرات به په راتلونکي کې څه وي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې برخه کې خپل خپل نظریات لري. په دې کارپوهانو کې یو رحیم الله یوسفزای دی چې له ډېرو کلونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو مسایل له نږدې څاري. خغلی یوسفزی د ازادۍ رادیو لمشال څنګه سره په مرکه کې وویل د طالبانو مشران اوس هم په پاکستان کې شته، خو په دې اړه پاکستانی چارواکي متناقض خبرې کوي.
خو حقیقت دی چې د افغانستان طالبانو څه مشران پاکستان کې شته، دې کې څه کسان مخکې پاکستان کې نیول شوي هم دي، پاکستان هم دې ته حواله کړي دي، د افغانستان حکومت ته ډېر کسان حواله کړي دي. نو دې کې خو شک نشته، خو پاکستان حکومت واقعا انکار کوي. اوس هم د دې یو وزیر یو څه وایي او د فوج ویان بل څه وایي. پرون داخلي چارو وزیر رحمان ملک وایي چې دا پروپاګاندا ده، دا ملا برادر پاکستان کې نه دي نیول شوي. هغه دا هم ویل چې پاکستان او امریکا داسې شریک ګډ چاپي یا داسې هغوی عملیات پاکستان کې نه کوي. نن د فوج ویان جنرل اختر عباس وایي چې دا ملا برادر واقعا پاکستان کې نیول شوی دی. نو دوی یو بل سره هم رابطې نشته، څوک څه وایي څوک څه وایي. بابا شلمن دی دن سترګې پټول عباس دی چې دوی که دا اوس هم وایي چې په پاکستان کې د افغانستان طالبانو مشران نشته، څه کسان واقعا پاکستان کې موجود دي.
رحیم الله صاحب، دا هم ویل کېږي چې ملا برادر چې کوم دی په افغانستان کې د دولت او د وسلوال طالبانو ترمنځ جوړ جاړي لړکې هلې ځلې شروع کړې وي، نو داسې هم یو فکر کېږي چې ځکه ملا برادر پاکستان استخباراتي ادارو ونیولو. تاسو څه وایي؟
دا خبرې خو ډېرې کېږي. څوک دا وایي چې دې خبرې په حق کې او چې افغانستان کې خبرې وشي هغه جوړه وشي. څو خلک دا وایي چې دا د پاکستان د پالیسۍ نه برعکس یو نظر و، دا وایي چې مونږ به د پاکستان هغه خبره نه منو. څوک دا وایي چې دې څه موده مخکې طالبانو مشرانو سره اختلافات پیدا شوي او دې تحریک مې وښکلی او بیا واپس یې اغوستی و. دا خبرې خو مونږ ډېرې اورو، خو د یوې خبرې هم تصدیق نه شي کېدلی. دا پروپاګنډا هم کېدی شي، دروغ هم کېدی شي. بابا شلمن دی دا خبره خو مونږ اورو چې طالبانو باندې د پاکستان هم دباو دی. سعودي عرب ته هم وایي چې تاسو خبرو ته کښېنئ. خو طالبان اوسه پورې خپل چې کوم د دوی یو نظر و د هغې نه خوشحال شوي نه دي. دوی دا وایي چې ترڅو پورې چې خارجي ځواکونه افغانستان نه ونځي مونږ تر هغې پورې خبرې نه شو کولی.
آیا نور هم داسې طالب مشران چې کوم دی د افغانستان هغه په پاکستان کې د نیولو ممکنات شته دي؟
نو دا کېدی شي، ممکنه ده، ځکه چې دا خبرې خو مختلف کېږي. د کوټا شورا ذکر کېږي، د حقانی نیټ ورک خبره کېږي، د فوج مشر چې کوم جنرل اشفاق پرویز کیانی هغه څه مداخله کوي چې زمون سره ملاقات و. نو هغه دا وویل چې د حقانی د کورنۍ خلک د هغوی ښځې او ماشومان پاکستان کې دېرش کاله نه موجود دي. نو هغه دا وویل چې دغه حقانی چې کوم مشران دي، قمندانان چې کوم جنګیالي دي، هغه پاکستان کې نشته، هغه په افغانستان کې دي. دغه د کوټه شورا خبره هم پاکستان حکومت رد کوي.
د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزای و چې د ازادۍ رادیو د دیونې د خبر جوړونکي د طالبانو د نامتو قمندان ملا برادر د نیولو په اړه خبرې کولې.
سلام وفات خپل زړه کا ما چې زيم درې
Is it?